اته بجې شوې د ازادي رادیو ته د سات خبرونه هر کله کوم. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تامر چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تامر چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د سیشن بی پروس قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نو رسیدلې. د همدې لپاره د خبري نن شنبې ته وزنډې دي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به اور بند وي. طالبان وایي چې دوی هم اور بند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اور بند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلیده. د اعلامیه له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوال ټولنې د ملاتړ په چل ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربن ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او غازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکی اندخوی پل خمري د برېښنا د لښتېدو پروژه، او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یو پولیس سربېره څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یو مستحمه سیمه کې د پولیسو پر انجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تپین شوی دی، دو ملکان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانه خلی. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالاتونو په تاریخ کې ټرونکی ولسمشر د خپل ځایناستې د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللې چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې له خوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندیشنه شوهلې. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې او د رسنیو د اساري په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو اساري او دیموکراتیک ارزښتونو محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونې د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبري اعلان دي چې له آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبري اعلان چې له آزادې اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیا په دې عمل سره غوړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. اوسجر اډو په منځني سپد دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن په د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور باندې وي.
اوربند افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او پاغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د اوربند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط فراهم کیږي د توحد لپاره ځکه دوه جانبین باید اعتماد جوړ کړي چې ورسي.
د اوربند پاړه له جنرال دولت وزیري سره شخیدلایم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغي وهي چې اوربند وکړي ترڅو چې باور رامنځته شي چې موږ سولې وکړو.
د سولې پاړه د وی مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي د سینه چې دوی یالته دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي.
د غوړیا چارت فری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله چېرل شوه. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاری ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیټوب کوي د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او پاغه باندې وړار دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام ساه واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي د سینه چې دوی یالته دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي. په وژنه یې مخته نه زی په قراره په آرامي سره خبره دی حال کې پودینه کیږي چې ټول توپک راوخلی په توپک په زور مخته لارسي.
کته هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د زینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل غوښتل دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند لو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هرڅه زیات په جنګ کې خلافات یا هرڅه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګي وو خو داسې هغه شرایط فراهم کیږي دته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسي.
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکینی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره لډیرو لانجو او ناندری ورسته موافقې ته ورسیدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شوي غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان سپیه الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي، د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لورې په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم کچیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، کڅوګ د سولې سره علاقه لري، مین لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سولې ټینګ شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څل لپاره، دا ویجاړول د څل لپاره، دا ویني تویول د څل لپاره، کچیرې د سولې سره د سولې تر رسیدل هدف. زه خو وایم زموږ افغانستان حکومت زه نه ویان دي ما او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغي وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه کوي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راځي کیږي. نظم په اخره باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره ورشي، دواړو خو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نشي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې اسی خبرې دي او هغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او اسی باندې کوي، سولې ته رسیدل نه غواړي.
له نظامی پلاوه جنرال صاحب وزیری څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې شکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې دلی چې دي، دا دواړه افغانان دي، دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ ډیر څه لاس راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره دیو متخاصم یو بل دلی سره جګړه وي، دا خو دواړه افغانان دي. هر څومره چې وژل کیږي، معنا دا ده چې هغه ډله د خلکو نفرت دی هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، د زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا د یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا طالبان منکریږي، د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوي ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي، یا دا کې زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی، طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړۍ او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانیږي، خلق ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې والی لارې ور بند او بس خلاص. ګور بند وکي پاور را مست شي ته سولې تر رسیدي کني وي، اسې خبرې دی وخت ځای کول دي.
د جنرال دولت وزیر څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کټګوري سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه همدا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړل لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلی نه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو سلورو میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې غنی او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نه کیږي.
کلاړ خونو څخه هیله مومور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیله دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدزی برګزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدزی برګزی ساکنستان لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلی شي، دا ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړې هم وګرا به خوړه بل شي نه خوړه. خو کدا ډول موږ صادق او محصل خالق وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس ټو پیس امریکایي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقې پرانا کې د تجارت راتلونکو څنګه ښکاری. رایس ټو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته د سشکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلند شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دواړو خواوو د مخکنی موافقې د مودي پوره کېدو ته یوازې یو میاش پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېر ستونزې وې چې له کبله تیر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یو پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بیلابیلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګري راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایز تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګري کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خندونو ډکوي او ګران تمامي شي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیل ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژن کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو په روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خصوص یو سیمه ایز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شوی کان کیندونکو مړی لا هم خاوروتن د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضی پرلت دوام لري. یو لس کان کیندونکو د جنوري په 3مه د وسروالو په بریټ کې وشتل شول چې ټول هزارګانو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که هزارګان مړی خاورو ته وسپري دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناسې پیل کړي چې په دې لوی بندري شار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا ساده رادیو خبر د مرکزی څنګه راپور له صفی الله ستانګزي څخه خبر.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې دوی د مچ پیخي مړی خخ کړي نو د پخپلا کوټې ته ورزي خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ غواخ نشي منله. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري دریم د کوټې شاوخوا 15 کیلومتر ته پروت د مچ پسیمه کې وسلوالو بریدګرو یو لس کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپيان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع زارګانو خپلوانو د دې پیخي پر ضد د احتجاج په توګه د هم مړی نه دي خخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیخي هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازادار کورنۍ او خپلوانو دا شرطي خې تر هغه چې عمران خان نوی ورغلی او د خوندیتوب داډې نوی ورکړي خپل مړی خاورو ته نسپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ ویل هزارګانو باندې ډیر ظلم شوی خو کوم مړی خاورو ته وسپاري د ور سره ګوري.
تو مې نه انکو شورټی دی کې هم انکو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړی خاورو ته وسپاري زکوټی ته ورزم او ورسره ګورم.
مې آج کوټا جاتا او لوای کې انکو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لټوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټی ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغرد دی په کوټه کې د هزاره ګانو احتجاجي پرلت تورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټي سربېره د کراچي هزاره ګانو هم لوی لارې بندي کړي او اعتراض پیل کړي. د کوټي او کراچي د هزاره ګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچي کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلام ازادي راډیو ته ویلي سباندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچي په لوی لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایثار شوی لاریو کې څلور سو کانتینر مې وهم بار د چخای جر خراب شي. د پاکستان د هوای شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوې چې یو 50 کورنۍ او بهرنی الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلوی مسولینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه لزند سره مخ شوې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لنهت یا یتیم ماشومان سره د شمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري د دې کومک پاړه د اساجی راډو د راپور په پیل کې وویل.
نه هتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او د ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسی قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختی مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلو.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پز د کړ بوختی چې ټول ژمنۍ و او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
مونږ د لرو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د سمش څخه د لرو چارواکو څخه چې موږ ترې ما پکتیکا مرکز شرنه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي تر کریم تر نه نیوي لکه د 2000 کال دا یوویشتم کال دی بر شو چې موږ ته دا نه دښتي برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. کوم سره موږ کوم راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کوو خو پیسې ته یو بسیره موږ ته والا سوي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کی کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی سیمنګ وری ورس موږ ته پوښ پاش ویل کی تاس غلی را دون ډیر مننه چې ما په غرام ملکورو شر وخت رسول سلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتازل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو بنه لري او دا شی وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق د ډیر مرزونو سره لا سو غریوان دي. تاسو څنګه مه لاله چې زموږ د پیغام لوړ فرو چارواک کور سوي چې د دې خلکو لپاره ساګانی وکندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبر کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپږنیو پټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو خو اته به جواب دي شتقیقې دي لنډ خبرونه. د مهمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبري وکړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به شغلې مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمن د تیلو او غازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندیشنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لارې د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټرول خلاص کړې ده. دا لارې له نږدې و میاشتو رئیس د طالبانو په لاس کې و. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لارې چې له تیرو نږدې و میاشتو رئیس د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې و نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وای د دیلوی لارې د امن کولو لپاره باید لایوي خو د لارې په اوګدو کې د امنیتی پوسټو ترمنځ فاصله راکم شي او یو شمیر نوې پوسټه رامنځ شي. لابل خو د امنیتی ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځ شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوای
پلوی لاره کې د ګردیز او پټان پوسټې د پردې نشي د غلاره به د تیرو کلونو په شان همداسې به هم نه وي. پلوی استم زداغه ده چې زمونږ امنیتی پوسټې یو بل سره نږدې نه دي. په هغه سیمو کې چې د پوسټو ته خلل دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دلارې د خلاصون لپاره د وزل په خوا هم عملیات شوی وو خو لمات سره مخ شول. د پکتیا ځای چارواکو کڅه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي او بلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملی او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امتخلو د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمانی په سیمه کې د اسکندرخېلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنس په لوی لاره کې د شوات مشکای انډوام حسن خیل کړکین او یو شمیر نور هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامدار حضور درلود. تازه د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یاد سیمې ټول له وسلوالو پاکی کړي او د لارې په وګدو کې د یو شمیر نو یو پستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی مومند د ازادي رادیو د پښتن په جواب کې چې آیا د لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوسټ کافي دي و ویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم پر اطلنټیک کې پوسټ جوړ کړي او تر هغه وخت به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند ل د وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې یادلارې یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې و. خو د ورسېو عملیاتو او د نوو پوسټو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خدلې.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونده درلودلی شي؟
چاوا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي، په دې خاطر چار شي سوځو د خاطره ټوله هوا چټاله ده.
دا ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او دا ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
د غنه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زمنګ استاسې سینه بغل او د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دندې او د لاسه.
قدر من اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارته نو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوټان کیته دا شان کې سوځو اوان نسنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده زدت کې نسنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا د خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده مجبوری را ساده دغه سوځ نسنګ کو نه لرګي مرګ نه ساخسته لرګي پچ شو چالجری خرڅو دمه کې ډوډۍ پیدا سی بس نو خوش نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځ وو کوم سلی ژلې دغه پیدا کای چیر ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکاو دی کوم په کو کتا خار شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میخه ده، لرګي پکې سوځو، لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې هغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېرېږي، نو بل را کابل د سوای بيخي خراب شوې ده، شپې خواته خاص لنی تراوتل نکیږي، په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بچار د لاسې لا
شنن کې پدې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختی او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. د غراز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیر بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودگی هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدواله د انسان کم کوي. د آلودگی کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کړي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
نوم عزیز ده د کابل وسیدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابوي
زایب خان زادران خبر کوم دے اصلی زایم خوز ده قابل وسیدن کیما ولا هوا نظر هوا خټره سخته کړه د خوستان بعد له څلور بج مزګر غش گزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دی ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي
خراب تیل چستی
درنو اوریدن کو ککړتیا په طبیعي محیط کې دا ککړون کو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه مدا سیمات را کوچې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي اومده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول دي باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په ښارونو کې بل اڑخ تی ہوا کا کڑا کڑے دا بل دیہاغ وسائط تراکم چاغ ڈیر زیاد دودھ تولید ای دا ہم دیدیا عامل شوید چ پیواد کی زیاد دودھ تولید شی او ہوا کا کڑے شی ہم دارنگ دی شنو ساہو نشتون پ دیہواد پلوی خارون کی دیہاغ اسناب فعالیتون چ اوغوی د خپل دی روزمرہ فعالیت د پارا دیہاغ سوان تو سغه استفاده کی چ اغه ډیر زیاد دودھ تولید ای او پټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت دی نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړي چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسائل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی چې هوای کا کړه کړي د
تست شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې غوي د سون تو کنه غټه نه پورته کړي نور څه وزولي لکه مثلا را بړ بوټه انداشان چې هوای خراب کړي وي هوای کا کړه کړي وي تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړي وي یا نانوای غان یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ د ادارې د ویب سټ او د فیسبوک باندې تلار روزانه موږ چکل نظارت کو د شلو نه تر پنځه دیر شو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مزدود شوی دی چې دا یو خځ زیره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو افتونو نظر دی افتې ته په مراتب ټیټه شوې ده دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري اومده چې البته د هوا نور هم را پاک شي بل اخر د غټ ستونز نه خلاص
منګ دوه ډول پلان د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پلاس کې لري د دې لپاره منګ یو لند محاله پلان جوړ کړي چې یو لس موارد دي په دې لند محاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا دا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږی کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلان نه دی چې په اوږدمهاله پلان نو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې
د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه منګ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه ال ته خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیر ته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی منګ اوتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ور سره موافقه خپل نه اعلان وکړه چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملی کیږي بل د شنو ساحو په ډیرواله باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پرشتہ سمخیا دا ونکړه چې هم په هوی د پر هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره هم په هوی د پر هم څه کارونه کړی دي
منګ پلان محاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده منګ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپی خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي
نه کوي چې په روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیره نر ښځه ټول زیات متضرر کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیر زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واد دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خ وخت ولري
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګدي دي چې ټول سګي له کار اول ویږي زکه په کانی او سوري د زغالو دودونو یو مخ بند کړی دي راي سل کې ګم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مخه پاک مینځلی وای او کدا کار کیدلای نو د قرغی په بند به خلک نو ځای شوی هرچا به د خپل سګي دودونه د بند په بو کې څنډل لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپل کاسي دیګي او د سرخانونه پکې څنډي د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډری دوتغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوښي ولی پوډرز کول پریږدي نه